سلامونه او نیکو هیلې قدرمنو اوریدونکو د دیوارا جو تلویزیون خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د چهارشنبه ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مهال د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خپرونې کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا د بهرنیو چارو دفتر وایي د ترګر ګرځول سوي ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید په انتخاباتو کې په ممکنه ګډون به امریکا په یقیني توګه اندېښمنه وي. پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالینو د حافظ سعید په سیاسي هلو ځلو اندېښنې څرګنده کړي.
بلې خوا پرون د پاکستان سینټ ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تر ټولو د تړلو دروازو تر شا خبرې ورو ورو میډیا ته راښکاره شوې دي او سینټ غړي وایي چې پوځي مشر ورته باور ورکړی دی چې پوځ به په سیاست کې لاس نه وهي.
او د پېښور های کورټ مرکزی حکومت او پنجاب صوبایي حکومت څخه غوښتي دي چې ولې د پنجاب په درسي نصاب کې د پښتنو په ضد کلمې کارول سوي. عدالت دغه امر د یو خواست وروسته ورکړی.
دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات په خپرونې کې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګري پاتې شئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته یو بیا هم شراغ لسته. په خپرونې کې پیل کوو له پاکستان څخه چیرې چې د یوې ترګري ګرځول سوي ډلې مشر حافظ سعید اعلان کړی دی چې هغه به په راتلونکو ټاکنو کې چې په پاکستان کې به په کال 2018 کې ترسره کیږي برخه اخلي. په دې باندې د امریکا د بهرنیو چارو دفتر په خپل غبرګون کې ویلي دی چې په دې باندې به په یقیني توګه امریکا اندېښمنه کیږي. په خپله په پاکستان کې دننه هم ډېری سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې فعالینو په حافظ سعید په انتخاباتو کې د برخه اخیستو په اعلان او سیاسي هلو ځلو باندې اندېښنې څرګنده کړې دي. تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
امریکا او هندوستان د جماعت الدعوا په مشر حافظ سعید په کال 2008 کې کېدونکې د ممبئی چاودنو تور لګوي چې پکې یو سل شپږشپېته تنه وژل سوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر ناورټ وایي چې دغه کس د پاکستان په راتلونکي ټاکنو کې په برخې اخیستو اندېښنې لري، ولې چې ملي مسلم لیګ د جماعت الدعوا سیاسي مخدم په حافظ سعید په کشمیر کې د جهادي ډلو د ملاتړ تورونه هم لګول کیږي. خو پاکستان او خپله حافظ سعید دغه تورونه رد کوي. مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې پرون هم په سینټ کې د پاکستان سرلشکر جنرال قمر باجوا خپل بریفینګ کې ویلي وو چې حافظ سعید هم د کشمیر په مسله دومره اندېښمن دی څومره چې یو عام پاکستانی دی. ملي مسلم لیگ چې مشر او ملاتړ کوونکی حافظ سعید ګرځول کیږي، په وروستیو کې د لاهور این ای یو سلسل کې کېدونکي ضمني ټاکنو کې برخه اخستی وم او په زرګونو ووټونه یې هم ترلاسه کړي وو چې پرې خلک تر اوسه حیران دي. په پاکستان کې څېړونکي او څه سیاست مداران هم د فوج لخوا ترګر تنظیمونه ډلې په قامي بهر کې راوستو په تګلارې اندېښنې لري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشره بشرا ګوهر د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي بل پلوته چیرن کار جمیل چترالی فایم
از ریاست زمونګه د سبن لکوامی زمواره دي سو زمونګه قامی زمواره دي بل لکوامی زموارو کې زمونګه هم واحد دي چې کومه د بین الملی فورم په بیس باندې کړی او داغه د لاندې داسې قسم خلک چې دا ډیکلیئرډ ټیرریستي چې اوریجنل انسټیبیلټی د پار کار کوي او پاکستان په کار دي چې هغه خپل زمواره پوره کړي. قامی سطح باندې چې موږ وګورو نو موږ نېشنل اکشن پلان یو ډاکومنټ داسې دی چې په هغه باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د فوج او د ټولو هر قسم اسټابلیشمنټ چې څه ورته وایي چې هغه بیوروکراسي ده که هغه ملټري ده د هغې اتفاق و. نو د دغه ټولو په رڼا کې بیا داسې خلکو قسم د نوي شکلونه ورکول نوي آیډنټیټیز ورکول دا به یو قسمه هم د قامي خیګړی خبرونه د دې دینه باز هم پاکستان شخصیت ته په دنیا کې نقصان رسید.
امریکا د حافظ سید په سر د $10 میلیونو انعام یې شې دی او په ورستوي کې پر پاکستان د کلدن تنظیمونو او د هغه د مشرانو په ضد د عملیاتو دپاره د نړۍ او د امریکې لخوا فشار سیوا کیږي. د دغه نړیوال فشار لاندې روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه پاکستان حکومت حافظ سید خپل په کور کې نظربند کړی و، خو د حکومت لخوا په عدالت کې د دوی په ضد څه ثبوتونه نه و وړاندې کړل سوي، چې له وجې شاوخوا د 11 میاشتې د نظربندۍ وروسته حافظ سید د نومبر په 23مه نیټه بیرته خوشي کړی سو. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
رنو زتمنو اوریدونکو اولیدونکو د جی و راجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیاس او وینیاس. قدر من اوریدونکو، تاسو د رابی پیر د غ راپور واوریدو په همدې تړاو غواړو چې استا سړی و سیړنه هم شریک کړو چې د مهال زموږ سره په خبرونه کې د ویډیو لینک د لارې د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه زموږ همکار ښاغلی پیر زوبې شاه صاحب ملګری شوی دی. ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته.
په خیر
پیر صاحب، امریکا او اکثر سیاسي ګوندونه په پاکستان د حافظ سعید په سیاسي فعالیتونو باندې اندېښنې ښایي، او خو د فشار باوجود حافظ سعید چې دی هغه په شان نور مذهبي توندلاري یا مشران نور هم په پاکستان کې پیاوړي کیږي، چې دا ولې؟
دی خو یو وجه دا ده چې پاکستان کومه پالیسي ده د ښه او د بد ترهرګرو والا، هغه بنیادی وجه ده. پاکستان په هغه خلکو خلاف کاروایا نه کړی دی، هغه ګروپونو خلاف چې کوم پاکستان شننه عملیات کوي، خو هغه ګروپونو یې پریښی دي چې کوم هند شه، کشمیر شه، یا په افغانستان شننه عملیات کوي، او په هغه شه جماعت داوا لشکرې طیبه چې کوم نوم ده دا هه شامل دي. دغه نه علاوه دغه سیاسي دغه ترهګر ګروپونه دوی مین سټریم کوي لګیا دي، داسې پالیسی ده چې دوی راولي قومي چې کوم مین سیاست د په اخ شه او هغه استعمالوي لګیا دي. هغه نور قوتونه، هغه نور سیکولر پارټیان دي هغه په خلاف موجوینه چې پنجاب شه دا کار روان ده، او ملي مسلم لیگ په نوم جماعت الدعوه یو پارټي جوړه کړی ده. او بیا به موږ ورسره ورسره موږ فیض آباد شه ولیدل چې ځنه کسانو ډیر لږ کسانو خو هغه ټول اسلام آباد یرغمال کړی وو، او یو سیاسي حکومت او یو پارلیمنت آئین ته خطره جوړه شوی و. دغه سه ورسره موږ په خیبر پختونخوا شه قبایل او شوینو چورې مولانا فضل الرحمن او نور داسې دینی سیاسي جماعتونه ډیر مضبوط دي، او زما مثال ورک چې فاټا اصلاحات دي، فضل الرحمن دومره زوړور ده چې هغه په وجنه ټول اصلاحات چې کوم عمل ده هغه اوس درېدلای ده. نو دا یو ریاست پالیسی ده چې دغه ګروپونه دا نور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه خلاف استعمال کی، او دی وساتی چې چیرې افغانستان او په کشمیر شه دوی چې کوم ترهګری د پاغه شه استعمال کی، نو چې کله پورې دا پالیسی نوې ختمه نو دا کسان به دغه سي راضي او په دغ باندې به چې کوم د امریکای او د نور نړیوالو ملکونو چې کوم تشویش دغه به نور زیاتېږي.
پیر صاحب، امریکا د تیر دوشنبه په ورځ د ملي امنیت لپاره چې کوم ستراتیژي و هغه اعلان کړی ده، او په دغه کې پاکستان په برخه کې ځینې اندېښنې ښودلې شوې دي په تونلاري تو باندې، او د حافظ سید غوندې خلکو او د هغوی مفکوره د امریکایي اندېښنې تر کومه د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اختلافاتونه زیاتولی شي یا پیدا کولی شي نور هم؟
نو خامخا به پیدا کیږي. موږ ویل حافظ سعید امریکای ته مطلوب ده چې کوم سټیټ ډپارټمنټ ترجمان دا غدا ویلی دي چې دا د ممبئی اٹیک ماستر مایند وو، او په د باندې په 2012 شې امریکای $10 میلیون انعام شایده، او دغه علاوه دا هند ته هم مطلوب ده. نو دا سه کسان چې راضي نو هغه پاکستان باندې چې کوم امریکایي وکی کوي او په د خپل پالیسی اعلان کوم خارجه پالیسی اعلان ابل او شوه پښه هدا ویلی دي چې پاکستان ته سره مش کار کول غواړو، خو پاکستان د خپل خاور نه تر هغه ګروپونه وباسي، او پاکستان ته مش پیسې ورکو صدر ترامپ ویل، او په کار ته داده مش مرسته وکي. د سره سره دوی دا هویلی دي چې پاکستان د خپل بارډر نه د کسان نه پرېږدي چې نور ملکونو شه اسپیشلی افغانستان شه غیر ثباتی جوړوي. نو دغه شایونه وی، او پاکستان چې کوم د پالیسی د دا دایره کړی دي دغه مخ شه پینټاګان چور از مخ رپورٹ او پاک شدا ویلیو چې پاکستان شه حقانی شبکه او افغان طالبان شکاره ګرځي نو کلب او پاکستان دا نه منی نو کلب پورې پاکستان دا گروپونو باندې لاسونه نیوی اچولی او دا سلاس نیوی اچولی څنګه دوی وای چې مشترک طالبان پاکستان په خلاف اچولی دی نو امریکا به د باندې مزید فشار اچي او اوس پورې خدا دی چې دوی چې کوم فند دا او چې کوم عسکری فوجي امداد دا او سپیشلی کوالیشن سپورټ فند هغه مشروط کړای دا خو چې پاکستان نو منی فرض کنو امریکای سره څنګه صدر ټرمپ ویلیو چې دوی به ټول زور استعمالوي چې هغه معاشي زور دا هغه سیاسي زور دا هغه فوجي زور دا نو فوجي زور شه دوی لګیا دي ډرونز استعمالوي دا چې کوم امداد دا هغه مشروط کړای دا مخشه موږ ګورو که فرض کا حافظ سعید دوغوند خلک پاکستان پریشول او غویز باندې لاس نه چولای نو پاک امریکا فشار به زیاتی شي او کدا سي نور بندیزونه داسې په ولګي لکه څنګه امریکای نارت کوریا او پر روس په خلاف لګولې دي
سمند ډیره مننه پیرزو به شاسه تاسو د معلوماتو شریکولو څخه
ډیره مننه
وی او ای دیوا بی طرفه کرا تولا رختنی باوری خبرونه ورکوي ټویټر @voadiva فیسبوک voadiva
ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته د voanews.com/diva او په فیسبوک هم تاسو د خبرونه د وخت په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ facebook.com/voadiva او اوس مو هم یو بل رپورټ ولور تاسو پام را ګرځو چې پرون د پاکستان د پوره سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان په سېنات کې د بندو دروازو تر شا د سېنټرانو سره خبرې اترې کړې او د پاکستان په ملي امنیت او د سیمې په وضع ورسره معلومات شریک کړي د خبري ورورو مطبوعاتو کې رابر سره کیږي او ځینې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د پاکستان د پوج مشر سیاسي مشرانو ته ویلي دي کچيري حکومت غوړي لګونډي هوادونو سره خپل اړیکی شي کی نو دوی به ملاتړ کوي او دوی به هم په دغه تګلارې باندې عمل کوي د ترڅنګ د پوج مشر دا هم ویلي دي چې پوج په سیاست کې مداخله نه کوي تفصیل را کوي د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولاشا په دې رپورت کې
د غونډې تخپل وینا کې د فوج سر لخر جنرال قمر جاوید باجو د منتخب جمهوریت حکومت د ملاتړ او د پارلمان د سرلوړې منلو په خلې کړې دي او د پرستو کې د منتخب حکومت په ضد اسلام آباد کې د یو مذهبي تون روډل له خوا تر سره شوی احتجاجي پرلط په شاده د فوج د کردار په حق له تورونه هم رد کړې دي د فوج سر لخر د گاونډي هوادونو سره ترنګړې اړیکو ذکر هم کړې دي او دړو اندیس کړي کچره منتخب پارلمان دغه اړیکی په ځای کول لپاره ستاګلار مخ ته وروړینو فوز به په ضرور عمل کوي او ډیوره ډیو سره خبرو کې په دې غونډه کې شریک د عوامي نشتلګون زنانه سنټر ستاره ایاز د فوز د سرلخ کړلو اندیس ته اکسل عمل کې صدا سوایي
او پارلمان له پکاري چې فارن پالیسي کې کم چینج راوستل غواړي نو چې هغه چینج راشي او هغه باندې خپل تعلقات چې دین هغه خپل ګامپیان سره خږي ځکه چې فوج ته بالکل صفه خبره او
د هیواد دننه او په بهرني کچه هم دا تاثر عام دي چې ګنې د پاکستان فوج خارجه تګلارې کنټرول تل په خپل لاسو کې ساتلې دي تیر کال د پاکستان ملي سمله باندینو چارو کمیټې افغانستان سره اړیکې په ځای کولو لپاره خپل سفارشات د ملي سمله سپیکر ته سپارلې او دغه سپارښتنه د جوړولو په عمل کې شامل د ملي سمله د جمعیت علما اسلام فیډل زنانه غړي نیما کشور وایي
دا تاثر دی صرف د افغانستان سره نه بلکې زموږ د ټول رن فارن پالیسي سره دا تاثر موجود دی او دی کې زه فوج ته ځکه نشم ویل چې زموږ په ملک کې د جمهوریت حکومتونو تسلسل هم نه دی پاتې شوی نو ظاهر ده زموږ غا پالیسو کې هم کمی بشي راغلي دي
دا اړی غړي ښکار بلوچستان ایالت سره تړاو لرونکي د ملت پال نېشنل ګون سېنېټر کبیر شاهین مو چې کله او پختل چې دوی د بلوچستان د حالاتو په حق له د فوج قیادت پړوان نه کمې پختنې راوچتې کړې دي نو د خپل جواب صدا سره کړ
بلوچستان والے انسید بلوچستان څخه سوال زرم سوال دوه دلی سوال کړیم ما ته شر جواب ورکړی دی بالکل دې مطمئن
د حکومت او مخالفه ګوندونو غړي په یو خله د فوزي قیادت پارلماني غړو ته ورکړل شوی بریفینګ نه مطمئن ښکاري خو د حکومت اتحادي پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ دا ټینګار هم کوي چې فوز ته خپل ژمنه عملي کول هم وي
عملاً خبره خالي خبرې کې ک پر دې باندې عمل هم کوي نو موږ دغه د عمل پر دې باندې وشو نو پر ځینې خبرو باندې نو بیا به دا من سینټ یا د سینټ ممبران یا پارلمنټ دی هغه به بیا اطمینان کوي
که څه هم د فوز سر لښکر خارجه تګلاره کې د سیاسي قیادت په مشرۍ کې د کردار لوبولو پخلی کړی دی خو ورسره په هند باندې پاکستان سره د تربګنۍ ساتلو او پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د افغانستان خوره کارولو تورونه هم تکرار کړي دي او هم دغه شان تورونه هند او افغانستان هم په پاکستان باندې لګوي پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
درنو عزت من اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبرونه ګوري قدر من اوریدونکو یو بل مهم سیمه ایز راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې ځوانانو د سولې راوستلو لپاره هڅې پیل کړې دي او هغه وایي چې دوی د سخت ریزې څخه د تندروي څخه او د جنگ سالاري څخه ستړي شوې دي په هیوادونو کې نو دوی په حکومتونو باندې غا کړی دي چې دواړه حکومتونه دې په دې لړکی په ګډه سرکار وکړي نن په کابل کې یو غونډه شوې ده یا جرګه شوې ده د دغو ځوانانو چې په دې تړاو یو بل سره خبرې اترې هم کړې دي رحیم ګل څاروان د آشنا ټلویزیون خبریال تاسو ته په دې حق لا یو ویډیو راپور وړاندې کوي
په داس حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پام وړ خې نه دي او د کارپوهانو په باور د پاکستان او افغانستان حکومتونه په بې باورۍ کې دي خو بل لور ته نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان یو شمېر ځوانان سره جرګه شوي وو او په خپلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو په سمون خبرې کولې د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نوم د غونډې ته د پاکستان د ځوانانو له بنسټونو 12 غړي بلل شوي وو د افغانستان هم لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستي وو دوی ویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان قرباني دي او ناسم سیاستونه نور هم ځوانان قرباني کوي فتح الله کاسی او محمد ایشان د پاکستان له کوټې او پېښور نه په دې کانفرنس کې برخه والو
ځوانان چې دی هغه د خبرې ستړي شولې نن سبا چې دا کم د سیاسي سوچ لري خلک کم سیاسي مسائل دي کم بارډر ایشوز دي هغه ځوانان چې دی هغه ستړي شولې نن ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید په یو پیس په خواو لاړ شو موږ په قراری په خواو لاړ شو موږ د جنگو موږ د فساد موږ به زار یو
د ټولو ناول خو موږ زیات کوشش چې دی نو په دې په کار دی چې زمونږ ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن ګیپ دی د خبرو اترو چې زمونږ کوم کمی دی زمونږ دی بل سره ملاب نشته شریکی دل نشته نو زیات خو ول موږ ته شریکی کېدل زیات په کار دی بل دا ځوان کله په کار دی چې د رارلون کې نسل کوم چې موجوده کوم خلق دی دا غوی په ذهنونو باندې دی کارو کی او دا غوی ذهنونو دی د هغه سيزون نه خالی کی چې کوم دلته کې چې دینو هغه انتها پسندي دلته کې چې دینو هغه جنگ چې دی هغه نور هم سیوا کوي
په دې غونډه کې بیا د افغانستان ځوانانو له پاکستانی ځوانانو غوښتل چې په خپل حکومت فشار وارد کړي ترڅو د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې افغانستان سره همکار شي ځینو افغان ځوانانو په خپلو بحثونو کې ویل چې سیمه په تیره بیا دواړه هیوادونه د افراطیت له جدي ګواښ سره مخ دي او د دې ګواښ په لمنځوړلو کې ځوانان به په حکومتونو فشارونه وارد کړي
په افراطیت او جګړه کې تر ډیره پورې دواړه غاړو ته ځوانان ډېر شکیل دي چې د ځینو څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې په اوسنۍ جګړه کې 15 ځوانان دي د دغسې یو ناورین د حل لپاره او د دغسې ناورین ته د سولیز پایټکی د ایشودلو لپاره اړتیا دا و چې داسې بنسټونه لکه میډیوټیک دوی ځوانان سره راجمع کړي
دا غونډه د میډیوټیک د دفتر په مرسته جوړه شوې وه دا دفتر له کلون راهیسې د دواړو هیوادونو ځوانان په خپلو کې سره جرګه کوي د میډیوټیک د دفتر بشر حمید زازی وای هڅه کوي تر څو د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو یو شبکه جوړه کړي دا شبکه کې ما سلګونه ځوانان برخه ولري
خوشبختانه دې شبکې کې 2013 کې مو د تاجکستان هیواد هم شامل کړلو چې د درې هیوادونو ترمنځ به د سولې سفیرانو شبکه فعال وي او دوی لپاره یو ځانګړی برنامه ده چې عمدتا هغه کلتوري برنامه ده او زده کړو برنامه دي
د پاکستانی ځوانانو په ډله کې ځینې نجونې هم شامل وي. دوی ویل چې افغانستان د خپل تصور په خلاف موندلی دی.
پاکستان سے آتے ہوئے تو بہت سے خدشات تھے، دل میں ڈر تھا،
پاکستان چراترم پچھڑو میں ویرا وا چھ سب کی گی ہکل چرا اور اسی د مولا لو تک باہر شو سکون میں احساس کر داس میں وان گر لچ پخل ہوا کی ہے او کمبل ملک تنے مطلب سڈول چ مدل تو میل میں پالنا او شو دے ہری جواب نہ لرما.
د افغانستان او پاکستان د ځوانانو ترمنځ دا ډیالوګ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د مدني ټولنو او ژورنالیستانو ترمنځ هم ورته ډیالوګونه شوي دي او په هر بحث کې له جګړو نفرت ښودل شوی دی. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو د کډر منور دونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په کال 2018 کې هم د ترګری بیلابیلې پیش رامنځته سوي او د تندروي فکر خور سوي دی. از مش خبریال احسان محمد خان هم دغه ته کتنه کړې ده او وایي چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د مشال خان لوژنی ورسته بیا په اپریل میاشت کې د چترال په یو جماعت کې یو هغه کس چې په ذهني توګه ناروغ و د خلکو لخوا د وژنې هڅه شوي. همدارنګه ډیری پیشي چې احسان محمد خان راغونډې کړي دي ستاسو لپاره په دې ویډیو ریپورټ کې په شریکه وګورو.
سیړنکاران وایي دغه د مذهبي تندرو فکری ځیلې داسې دي چې په ګډه پاکستانی ټولنه کې خورې شوي دي او هم دغه تندرو فکر په اساس وخت په وخت بیا د تشدد پیښې لیدل کیږي چې د دې سره په ټولنه کې یو سرګنده یاره او طرحه په زیاتېدو ده. ماهران وایي لکه څنګه چې ترهګری ډلې د ټوپک او وسلې د لاري بریدونه کوي، دغه ډول انتهاګری ډلې هم د تندروي اور سړېدو ته نه پرېږدي او په کچا ذهنونو باندې د دغه انتهاګری مفکوري اغیزې یو لوی خطر جوړ شوی. د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو د پاره کارکونکي ګلالی اسماعیل وای پکار ده دغه خطر ته په وخت لار ونیول شي او ریاست او د ریاست ادارې د تندرو فکرای پر ضد کوټلي ګامونه واخلي.
دی تشدګردی کته شاته کوم سوچ ته د انتها پسندین او غر ډیر خطرناک دی او هغه زه ګورم چې هغه وخت تر وخته زمونږ بزوانانو کې خاص کر زیاتیږي هغه کمیږي نه. مونږ وکتل چې مشال خان یو ځوانو یو روشن خیال ځوانو او صرف په دې خبره باندې چې هغه به د حقوق د باره خبره کوله هغه په خپل یونیورسيټي کې تعلیم یافته ځوانانو او وجنه او دا غي وجه زدا غنم چې موږ په سکولونو کې پښتنو ته کم نصاب خول کیږي هغه دومره بیکورد دی، دومره خطرناک دی چې هغه زمونږ د ځوان کول د بارے د ترقی لارې نه کولاوي بلکې هغه نه بالکل طالبانو په شانتي سسیست جوړي.
په تیرو سو کلونو کې چې د انتهاګرای فکر د لارې د تشدد ډېرې پیخي لیدل شوی، هم دغه ډول تیر کال دسمبر میاشت کې د مردان عبدالولي خان په انتون دننه د انتهاګرای ښکار شوی مشال خان د وجنې پیخه هم په 2018 کال کې یو سرګند مثال جوړ شو. د مشال خان بې ګناه وجنې په سر چې مدني ټولنې فعالینو احتجاجونه او لاریونونه وښکل او د دغه فکر پر ضد د ریاست نه د ګامونو اغیستو غوښتنې وکړې، خو د مشال خان د وجنې وروستو د اپریل په میاشت کې د چترال په یو جماعت کې دماغي تور یو ناروغ تن هم انتهاګرو په نخه کړو او تر درې ورځې د پولیسو تانه چې دغه تن پکې ایثار وو په ولکه کې اغیستی وه. د پیښور پوهنتون د امن او جګړو د علومو مرکز بلال شوکت وای د تندرو فکرای په خوریدو کې لوی برخه د تعلیمي نصاب او نظام ده.
نصابی سرګمې که کتابی وي او که پریکټیکل وي د استاد په شکل، استاد به د امن او د عدم تشدد پرچار بده تکي نو د ذهن نه ترهګری او ذهن نه انتها پسندی بوزي.
یو خوا چې د تندروي پر ضد د مدني ټولنې لخوا د ریاست نه د ګامونو اغیستو غوښتنې روانې وي، نو بل خوا د 2018 کال په اخیره کې یو مذهبي تندرو ډلې د پاکستان سرخار اسلام آباد په سړک پر لټ وهو او بیا دا هم ولیدې شو چې د ریاست لخوا د دوی پر ضد د ګامونو اغیستو په ځای د مرکزی حکومت وزیر خپل سوکای پرې خوده او د دغه تندرو ډلې غوښتنې ریاست د احترام سره تسلیم کړلې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پېښور.
منو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو د فاټا یا قبایلی سیمو په تړه غوړو بیا هم تاسو سره ځینی معلومات شریکو چې په قومي اسمبلی کې یو غونډه هم شوې ده خو بیا هم د فاټا یا د قبایلی سیمو د نوي قانون په تړه څه خبرې ترې نه دي شوې په دې حق له زموږ سره د پیښور نه د ډیوا رادیو خبریال الیاس خان د ټلیفون په کرخه ملګری شوې ده هغه ته هر کله وایو ستړي مشوي په خیر راغلی الیاس خان صاحب
ډیر مننه مې زه شهید خوشاله اوسم
الیاس خان صاحب د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن هم د فاټا اصلاحاتو د قانون په تړاو یا د قانون وړاندونه نه ده شوې د دې علت څه دی
جی منظر بالکل د ډیر وخت راځي په دغه چې فاټا ریفارم چې کوم دغه بل دی دا د فاټا غړو او د اپوزیشن لخوا دا مطالبه وا چې دا د قومي اسمبلی په ایجنډا باندې راوستل شي او حکومت د دوی دغه ویناوه چې دوی سره وعده کړی و چې نن کوم ایجنډا د قومي اسمبلی د فاټا ریفارمز بل به دا په ایجنډا کې شامل وي او دا به امکان دا چې دا نن د قومي اسمبلی نه پاس کړل شي خو هغه په خوا غونډې یو ځل بیا داسې ونشو چې په دې باندې قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو چې مشر دی سید خورشید شاه هغه په وفاقي حکومت سخت نیوکه وکړي او دا هغه دغه ویناوه چې حکومت دوی ته دا ویلي چې نن به فاټا ریفارمز بل چې کوم دی دا په ایجنډا باندې راوړي خو یو ځل بیا هم دغه ونشو حکومت د خپل وعدې نه رست شو د دغه وی چې تر کومه پورې دا بل په ایجنډا برخه نه وی جوړ شي اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي دوی به د قومي اسمبلی د اجلاس نه بایکاټ جاری ساتي او چې کله حکومت دا فاټا ریفارمز بل په خپل ایجنډا باندې راولي نو موږ به دوباره هاوس ته راځو او په بزنس کې به برخه اخلو د دې نه رستو چې کوم د سفران وفاقي وزیر دی عبدالقادر بلوچ هغه ایوان ته وایي چې حکومت فاټا په مرکزی بهر کې راوستو د لپاره سنجیده دی د لپاره ډیر زیات کار شوی دی تر څو سرتاج جس په مشرۍ کې چې کوم پیسکسي کمیټه جوړه شوې ده هغه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي په هغه باندې تقریبا کنسنس شوی دی او تم دغه د هیله دادا چې سبب مونږ د غبل چې کوم دی قومي اسمبلی ته راوړو او امید ښکارا کړو چې دا به د قومي اسمبلی نه سبا پاس هم شي چې تر مخه به چې کوم پړومبي پړاو کې چې فاټا مرکزی بهر تر واستو د پاره هلې ځلې دي نو هغه د غلطنه دغه چې کوم د اف سی آر تور قانون دی او دغه خاتمه ده یعنی فاټا ته با چې کوم لیګلی هغه ته چې کوم دغه ورکول دی هغه کې ایکس هاي کورټ او د سپریم کورټ اختیار چې کوم دی هغه پټا ته غزول دی او دغه رنګ د په مرکزی بهیر کې به په مرحله وار توګه باندې راوستل کیږي او بنیادی اډانه لپاره بل لس کال دغه چې کوم وفاقي حکومت ته هغه یو ترقیاتی پیکیج ورکوي چې دغه رنګ د په بنیادی اډانه جوړ کړي
ایاس بخنه غواړم نن قبایلی سیمه یا فاټا لوی شورا چې دا یا سپریم کونسل د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لید کاته هم کړی د دغه کلن شانتي تفصیل تاسو وړاندې کړئ
جی منزه بالکل دغه ملاقات شوه د فاټا سپریم کونسل وزیر اعظم سره خو ځای تر دې د ما سره اعلانیه خونه جاری کړی شو وزیر اعظم او اسنه خو ځای مطبوعات کم دی نو هغه دغه وای د خپل سرچینو نه چې دغه غونډه چې کوم دا یو ځل بیا سب به نتیجه ختم شوه دا او قبایلی چې کوم مشران دي هغه وزیر اعظم په دې لړکې د خپل تحفظاتو نه خبر کړي دي او د حکومت دغه وینا ده چې دا دومره زړه مسله ده نو دا په یو منټو یو سو ورځو کې دا نشي حل کېدای دا یو کال مسله ده خو بیا هم حکومت په دې کې سنجیده دي او چې کله په دې باندې کنسنسس شي نو دا بل به موږ پاس کوو او فاټا به مرکزی بهر تراولو
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو د تفصیل وړاندې کولو څخه
مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva
دا د وای وایس اف امریکا ډی ور ډیو ټلویزیون د کتر منو اوریدونکو اوس هم زو د پاکستان بلوچستان یله تولوري ته چیرې چې په مرکزی شهر کوټه کې په یو چارچا کلیسا باندې د ترګر بریدو وروسته په چمن کې هم دغه برید په ضد احتجاج شوی دی او د غمرازی څرګندونه او هم د غمرازی غونډې شوی دی. په دې محل د ایسوی ورورولي وګړو د شمی په بلولو سره خپل خفګان څرګند کړی. نعمت الله سره دی ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان ایالت پستر شار کوټه کې د عیسائی ورورولي میتھوډست چرچ مذهبي عبادتګاه باندې د ترګری برید کې وجل سوي خلکو په یاد کې دلته په چمن کې هم غمیزي غونډې روانې دي او عیسائی ورورولي سره تعلق لرونکو د دې په یاد کې خپل مذهبي رسومات تر سره کړل، دعاوې وکړې او شمې بلې کړې.
دې په غم کې مو جوړ سره یو دا په یو کتاب کې یو هغه کې نسته چې د چا سره ظلم وشي، نه د ظلم هغه دی چې کم خاص کرکه اسلام دا خبره کوي چې موږ د اقلیت د پاره دونو کو چې د دې د سوک لاسم ولګي موږ د دې پاره خپل ځانونه ورکو، مګر نن دا کم وخت راغلی دی په موږ باندې چې په موږ باندې د محکم کیږي.
سانیا سوی داغا په بارا کې دا نن پروګرام جوړ سوی دی، شمع هغه په یاد کې موږ روشن کړی دی. موږ هر غم کې دا د دې سره شریکی، هر دوک تکلیف هر پریشانی چراسي، موږ هر مسلمانان د خوای، عیسایان د خوای، هندوان د خوای، هر مذهب د خوا، ټول پاکستان سره موږ ولاړی هر غم دوک پریشانی کې. نازمش مذهب هم موږ ته دغه وای
سموش پکیل کې د چمن شهر پکیل کې دا عیسایان پکیل کې یو ډیر غټ غټ واقعیا وسو، بیا نه کوټ شهر کې ډیر غټ واقعیا وسو، موږ ډیر پریشان شوی یو. موږ د برتانیا دور سره د چمن شهر کې وسېجو، اوس پر چا موږ باندې اس اغنه د کړي، لیکن اوس ډیر مشکلات ډیر پریشانی راغلې دي، موږ ډیر پریشان وو، څنګه وکړو څنګه نه وکړو. انتظامیه سره موږ دغه دعوا دي سکورټي موږ نه لرو دا شهر کې، دا زموږ ګیټ چ دي، یو بچی زخمی وو یو بچی مړ سو، اوس موږ پریشان یو انتظامیه باندې که دلته زموږ ګیټ باندې یو سکورټي نشته. ستی ډیر مهرباني کوم ډیر منم دا سکورټي مشترکی
چې دا پکوټ کې چیز آسانیا سوی د زموږ مسیحانو د پاره په دې کې موږ دا ګورنمنت ته دا خواست کو چې دا کریسمس د پاره زموږ د پاره داسې یو د سکورټي بندوبست وسی چې د یوې پر ځای د لاس کسان سکورټي والا راسي. خدای مې ودی ته عزت ورکړي.
د دغه ترګری برید په ضد د ایالت په مختلفو برخو کې مختلف سیاسي مذهبي ګوندونو هم خپل سخت عمل ښکاره کړی دی. دغه جماعتونو او مطبوعاتو ته لیږل شوي په خپلو خبري پاڼو کې دغه برید د انسانیت څخه سیوا بلل دي او د حکومت څخه ولږه کوي ته تحفظ او امن ورکولو غوښتنه کړې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی، چمن.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
تلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګیز خبرمن اوریدونکو د دیونی اونیز خبرونه واشنگتن تو خیبر په لورزو او دازل د دې خبرونه موضوع چې دا هم د افغانستان او پاکستان کې د دایش تندرو ډلې په تړاو ده چې په دواړو هیوادونو کې د دایش تندرو ډله د بوکو حرام یا د القاعده همدارز د طالبانو وسلوالي ډلې په شان مفکوره لري او د دې ترڅنګ دا چې د طالبانو په شان هم دغه ډله په پښتنو سیمه کې په دواړو غاړو کې خپل فعالیتونه ترسره کوي. نو په دې حق له بحث ترسره شوی دی او د دې خبرونې کوربه هم دی رحمان بونیری.
تړي مشه دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنرایم. په پاکستان او افغانستان کې د داعش تندر وډلې نه یوازې مفکوره هم لکه د القاعده طالبانو او بوکو حرام په شان ده، یعنی په سیکولر خلکو حمله کوي، په لږکیو حمله کوي او په حکومتي ودانو او چارواکو حمله کوي او ښځې او ماشومان پابند ساتي، بلکې دا ډله هم لکه د طالبانو په شان زیاتره حملې په دواړو هیوادونو کې د پښتنو په سیمو کې کوي. نن په خبرونه کې په دې موضوع د بحث لپاره ما سره د پاکستان څخه وتلې سړنکارا ګلمینه بلال او دلته په واشنگتن ډی سي کې سړنکار واحد فقیری صاحب ملګری کېږي. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې ستړي مشو وایم. اول چې بحث وکړو په دې موضوع، یو رپورټ ګورو چې زمونږ همکار نفیس ټکر تیار کړی دی.
په کوټه کې او په کابل کې د ترهګرۍ حمله خای چې د طالبانو په شان داعش هم د ترهګرۍ عملیات افغانستان او په پاکستان کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې سیمو پورې محدود ساتلې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه اوسیږي. داعش یا دغه ډلې پلویان یو مفکوره باندې کار کوي، هغوی غواړي افغانستان بې ثباته کړي او د ډیورنډ بلې غاړې ته سیکولر غږونه غلي کړي، اقلیتي یا لږکۍ ډلې ویروي، ښځې کورونو پورې محدود کړي او عام ولس کې ویره خوره کړي. دا هغه څه دي چې طالبان، القاعده، بوکو حرام یا نورې تندرو ډلې په پاکستان، افغانستان او یا په افریقایي یا عربي هیوادونو کې عملي کول غواړي. د تندروي د دغه مفکورې پر ضد سیمه ییزو هیوادونو کې د یو بل سره د ګټو په سر اختلافونو له امله که یو هیواد عارضي ګټه ترلاسه کوي نو بل تاوان. همدا هغه څه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا وخت روان دي. امریکا او افغانستان دواړه په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ډلو ته یې په خاوره ځای ورکړي. پاکستان دغه تورونه ردوي، خو د یاد هیواد ماضي ښایي چې اکثره لوی ترهګر هم پاکستان کې وژل شوي دي.
ګلمینه، پاکستان او افغانستان دواړو سیمو کې داعش په وروستیو کې څومره حمله کړې دي؟ دا هم په هغه سیمو کې زیاتره په هغه سیمو کې کېږي چېرته چې پښتانه آباد دي. تاسو څه فکر کوئ د دې علت څه کېدای شي؟
زما خیال کې تاسو خپل انټروډکټري ریمارکس کې هم وویل چې نن مونږ ابرو د داعش پرون مونږ اوریدل طالبان او بیا په بل پرون مونږ اوریدل القاعده. نو خبردار خلک اوماغې دي، مقصد اوماغې دی، پراته هم اوماغې ځایونه کې دي، دشمن هم اوماغې غیغه دی، بس نمونه دی بدلی. نن داعش دی، پرون طالبان.
ګلمینه، دا تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو خو په دې لیکلم کوئ، خبرې پہ هم کوئ، نظر مو پہ هم دی، دا یو اتفاق دی کنه دا د منصبې لاندې داسې کیږي؟
چې دا اتفاق خو داسې کارونه په اتفاق نه کیږي، په منصوبه کیږي، په پلاننګ کیږي، په پیسو کیږي، په وسایل کیږي، په ځوانانو کیږي. نو دا ټول سیزونه راټولول دا خو په اتفاق نه کیږي، دا خو خامخا په پلاننګ کیږي. او زما نقطه دا ده چې دا اوماغي خلک دي، دا اوماغي خلک دي چې کم یو لس کاله اول، پنځه کاله اول اکټیو وو، هغه وخت هغه نوم بیلو، اوس نوم بیل دی،
نوم یې سره بدل کړی دی او خلک هم هغه دی. فقیری صاحب، داعش چې په منځني ختیځ کې څومره طاقت او توان ورسره و، څومره حملې کولې، څومره زیانونه رسول، تاسو فکر کوئ چې په پاکستان او افغانستان کې به داعش هم دغومره زور ومومي؟
داعش خو به زه فکر نه کوم چې په هغه شکل چې په منځني ختیځ کې دی یا په عراق کې دی یا په سوریه کې دی، په هغه شکل سره په افغانستان او پاکستان په سیمو کې هم راځایر سي. مګر لکه د مخه چې زموږ د مخکنۍ میلمې اشاره ورته وکړه، هغه خلک دي، هغه پخوانی خلک دي، هغه پخوانی قومندانان دي، پخوانی افراطیان دي چې په دې سیمه کې پخوانی ریښې لري، او هغه نن ورځ د داعش جنډا پورته کوي، بل ورځ د القاعده جنډا پورته کوي. خلک عموما هغه خلک دي، نوي خلک راځي، بلې هر څونه چې په عراق او سوریه کې پردایش باندې فشار اچول کیږي زیاتیږي په هغه اندازه به ځینې د دایش غړي د پاکستان افغانستان پر سیمو ته راشواسي دی خواته به راځي
ګلمینه په پاکستان کې چې کله طالبان راغلل القاعده راغله نو د پاکستان پوز د پاکستان حکومت او اکثر سړنکارانو به هم دا ول چې دا د دې سیمې لپاره خطر نشي کېدلی خو بیا تاسو ولیدل چې طالبان هم او القاعده هم او نور ترهګر هم د قابونه بهر شو اوس دا ویرا د داعش پاک لشته د خو پاکستان کې محسوسي کینا تاسو څه فکر کوئ داعش پاینده کې یو خطر جوړ دی شي په دغه سیمه کې
سما خلک چې کوشش خو دې ډېر کوي لګیا دي چې څنګه چې چیلنجز مشکلات چې مونږه اول بو اوس مونږه لګ راویښ شو او مونږه سوچ کو فکر کو چې دا بیا چې دا اوټ اف کنټرول نشي لیکن خبره دا ده چې سه زما خلک مشکلات زمونږ خپل هم دي انټرنل اور سه ماته کله کله لګی چې کله کله مونږ په خپل هم کلیئر نه وو چې مونږ سه غوړو په خپل کلیئر نه ما چې زما انټرست دي کله زه تاسو سره الحاق کومه کله دویم سره کومه کله دریم سره کومه کله یو سره دښمنی راغشته دا کله سلوړم سره راغشته دا نو زما خیال کې چې ضروری دا خبره ده چې اهم دا خبره ده چې اول زه په خپل سوچ کوم چې زما اخر انټرست دي اور اغه معنی چې زه قائم شم چې دا خپل کې هم زمونږه مختلف فکر دې مختلف
بل لارو باندې روان دي پاکستان کې ریاست کې
حیثیت ریاست چې دې یو سوچ یو فورن پالیسی
یو لار نه ده یو لار ګلمینه چې څنګه ول فکرې سیب چې پاکستان کې خو وسوم حالدار چې اب ظاهر د دې خبرې سره ډېر خلک اتفاق کوي نړیوال ور سره اتفاق کوي چې پاکستان کې اوسم باندنه تګلارې چې دا رڼا نه ده یا یو شان نه ده واشنگټن ډي سي چې کوم نوی تګلارې د جنوبي ایشیا لپاره اعلان کړه په کوم کې چې پاکستان تر ټولو مهم موضوع و دغه تګلارې تاسو ویني د واشنگټن ډي سي څخه د اشاره شته چې نتیجې به ورکړي په لندو کې مختصر ورځو کې
تر اوسه پورې خو نتیجه داس خاص نتیجه نه درکړې د ښاغلي ټرمپ هغه ستراتیژي چې د اعلان کړ د پاکستان لپاره د افغانستان لپاره پر دې باندې څو وری خبرې وکړلې پر دې مثلا تر اوسه پورې داسې یو هغه محسوس نتیجه نه درکړې دا شا وسام په افغانستان کې یعنی مخ پر ځای کېدو دي حمله زیاتې دي پاکستان کې زیات سیوی دي په افغانستان کې زیات سیوی دي یعنی حمله زیاتې سیوی دي هغه اساسي مشکل چې عبارت افراطیت څخه دی په دې منطقه کې چې دا افراطیت باید لمنځه ویستل شي ثبات باید راشي دا هغه د پاره کوم خاص محسوس نتیجه
ترلاسه خو فکرې چې د روس پورې چې په پاکستان او افغانستان کې کوم غټ ریزلټس یعنی نتیجې لیدل شوی دي اگر ډرون د حملو کې غټ خلک وجل شوی دي د دې نتیجې تر اوسه پورې نه راغلي تاسو وایي خو تاسو دا هم فکر کوئ چې ډرون حملې سي واقع دي شي په پاکستان کې دننه په مختلفو علاقو کې افغانستان کې
په افغانستان کې اضافه شوی دي افغانستان کې اواز د سپتمبر په میاشت کې دا کال د سپتمبر په میاشت کې امریکایانو تقریبا 900 واري بمباري کړې ده یعنی د امریکای اوس ستراتیژي دا ده چې د ډرون څخه ډیر کار واخلي دا هوایی قدرت څخه ډیر کار واخلي او زه فکر کوم چې دا پاکستان کې هم د دې حمله به زیات کیږي ولې څو واره د ترامپ ادارې دا تهدید کړی دی چې دا به اضافه کې زیات به کې پاکستان کې به هم زیات
ډیر مننه جی فکری صاحب ډیر شکریا تاسو چې موږ سټوډیو ته راغلې موږ ته موخرا کو
مهرباني
ډیر مننه ګلمیلا تاسو هم مننه وایم شکریا ته هم چې موږ ته موخرا کړو ډیر مننه ډیر مننه حضرت مولوی دونکو تاسو بحث خو وس دا پروگرام ختم نه دی ځکه چې په دې موضوع په سوشل میډیا سره غلي دي دا برات وړاندې کوي زمون همکار عدنان رشید صاحب جی عدنان رشید
ډیر مننه بنری صاحب په سوشل میډیا باندې تاسو دا بحثونه روان دي د ملالا یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی په ټوئیټر لیکي نن پاکستان کې پیسایانو باندې برج شوه او دوی په چرچ کې وجل شوی هغه وای ز دعا کوم او دوی سره د غم رازی لپاره په خپل ټوئیټر د کریسمس د ونی عکس لګوم هغه په ټوئیټر د خپل ملګرو نه پوښتنه کړي تاسو زما ملګرتیا کوي اروج ملک په فیسبوک لیکي یو ورځ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم ویلیو مونږ تر هغه ته ماته ورکړې او نن پر چرچ برید وشو دغه چرچ کې سلور سوا کسان دننه وو هغه لیکي دغه علاقه زیاته پر امنه تصور کیږي. جمال خان بوکټی په ټویټر تصویرونه شریک کړي او لیکي په پاکستان کې د اقلیتي ډلو تحفظ لپاره په جنیوا کې په رکشو باندې بینرې لګولې شوې دي. کراچی لورز نومي یو تن په ټویټر لیکي په کوټه کې په چرچ باندې بریث کیږي خو بل اړخ ته په کراچۍ کې تندروا مذهبي غونډو ته تحفظ ورکول کیږي. روحان احمد نومي یو تن په ټویټر یو خبر شریک کړی په چرچ باندې په بریث کې خوندي پاتې شوي کسان وایي هلته د دوی مدد لپاره هیڅوک هم نه و. نن ورځ لپاره هم دومره، خو زمونږ اوریدونکي او کتونکي کولی شي چې خپل نظر را سره په سوشل میډیا شریک کړي. زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA دیوا. جبنر صاحب
ډیره مهرباني. عدنان رشید صاحب، رادیش سنگ ټونی په پاکستان کې د لګښیو د حقوقو لپاره کار کوي. د هغه نه په پیښور کې د ډیوا ریډیو خبریال حمید الله د اقلیتونو د مشکلاتو په اقلیت سو تپوسونه کړی دي. راځئ چې د ټونی ځوابونه ته وګورئ. سو
زمونږ ډیر ایشوز دي، زمونږ چې کوم دلته عبادتگاهونه چې کوم دي هغه سره ریلیټډ ډیر ایشوز دي. چې کوم زمونږ ماشومان دي هغه چې کوم ایجوکیشن سره ریلیټډ ډیر ایشوز دي، زمونږ هیلث سره ریلیټډ ډیر ایشوز دي، اور ورسره چې کوم دي نو زمونږ لینڈ آف چې کوم پراپرٹیز دي هغه سره هم ډیر ایشوز دي. فرسٹ آف آل پہلا چې کوم دي نو مونږ دا خبر وکړو چې ایجوکیشن سره چې کوم ایشوز دي نو زمونږ ماشومان چې سکول ته ځي نو ماشومان چې سکول ته لاړ شي هغلته نور ماشومان ورسره ملاویږي، څه ورسره ښه هغې سره بیهیویر سره ملاویږي، څه چې کم دي نو هغې سره د نفرت ماحول سره ملاویږي، څه پکې د ماشومانو پټکې راکاږي او څه چې کم دي نو ماشومانو سره سوک سپیړه اور د دې په انداز باندې ملاویږي. مونږ هم دغه وایو چې حکومت چې کوم هغه د یو ذمہ داری ده چې هغه اوسه پورې خلکو ته او پورا دنیا ته هم دغه وایي چې مونږ عملہ ماته کړې ده دهشتګردو، نو مونږ ته خو نه ښکاري چې د دهشتګردو عملہ ماته شوې. که دهشتګردو عملہ ماته شوې به نو هغوی به داسې کلاو به نه ګرځېدل. هغوی که تاسو د هغوی ویډیو وګورئ نو کوټه چرچ دماکه کې هغوی ښه مزدار آزاد راغلي دي او ښه مزدار هغوی فایرنګ کړی دی او دننه تللي دي. همدغه رنګ ارزه ته همدغه رنګ ځي.
اوس یو بل رپورټ، کال 2019 د داعش لپاره څنګه وو، دې ډلې څومره زیانونه وکړل او څه ورباندې تیر شول، دا تفصیل به وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه صاحب.
د خودسرا اسلامي امارت یا داعش وسلوالو د کال 2019 پیل د استنبول په راینا نایټ کلب د خونړۍ حمله سره وکړو او هم د روان کال په لومړۍ ورځ یې په دغه برید کې یو کم سلویخ کسان وجل. د دغه خونړۍ پیښې عیني شاهد یوسف دغه غمجن ورځ داسې یادوي:
چغې سورې، وینې زوې، ډزې لوګي او چاودنې. زه چې اوس هم سوچ کوم دغه هر څه را یادېږي.
خو په عراق کې روان کال داعش خپله ماتې ولیدله، چرته چې د عراق ځواکونو د دوی په مرکزي ښار موسل یرغل وکړو. د عراق د فوز کرنل هاشم عبدالخادم د موسل عملیات یادوي:
الحمدلله او شکر کان المخطط انه
دشمن لدې ځای په ماتې تښتېدلی او خپله وسله او سامانونه یې پرېښودل.
د عراق په څیر په نور اسلامي نړۍ کې هم داعش د ماتې سره مخ شو. ولې په شام او عراق کې د داعش په ضد د زیاتېدونکو عملیاتو زور د دغې ډلې وسلوالو د نړۍ په نورو سیمو کې وویسته او د فروری په میاشت کې په پیرس کې خونړۍ حمله وکړې. د دې ترڅنګ په مصر، افغانستان او پاکستان کې هم د داعش وسلوالو ډلو د یو شمیر خونړۍ حملو ذمواري په غاړه واخیسته، چې پکې د افغانستان پایتخت کابل کې د مارچ په میاشت کې په یو هسپتال شوې خونړۍ حمله هم شامله ده. په دغه حمله کې 13 کسان وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل وو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډر جنرال نیکولسن وایي داعش او نور ترهګر به لمین زوړي:
زه دا خبره په ډاګه کول غواړم چې موږ به د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې نه په شا کیږو او د خپلو افغانانو ملګرو په مرسته به په کال 2019 کې داعش لمن زوړو.
او په اخر کې یو رپورټ د موسیقۍ په اړه: د هندوستان څخه په موسیقۍ کې اوسکر جایزه ګټونکي موسیقار اے آر رحمان په ممبئی ښار کې په خپل بې ساري موسیقۍ غږولو د زرګونو خلکو زړونه په هوا کړی دي. په دې اقلی رپورت زموږ همکارا منزه شاهد وړاندې کوي.
اے آر رحمان یا الله رکھا د هندی موسیقۍ تر ټولو غوره سندرغاړی دی چې د آسکر دوی جایزې هم ګټلی. هغه هندی کلاسیک موسیقۍ د نړۍ نورو سازونو سره یو ځای کړي او د موسیقۍ په فلسفه ډیر پوه هنرمند دی. اے آر رحمان 50 کلن سندرغاړی دی چې یو ډیر نرم شخصیت لري. تر دا دمه یې د 180 سندرو څخه هم لا زیات شمیر سندرې ویلي دي.
زه فکر کوم چې د سندرو ټول لیست مو داسې راغونډ کړی چې پکې هم بهرنۍ موسیقي وي او هم هر هغه څه چې خلک یې غواړي. موږ غواړو چې پراخه کار وکړو تر څو ډېر اوریدونکي ولرو.
رحمان د هندي سینما ډیر مشهورو فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې دي او ویلې دي، لکه تال، لگان او داسې نور. رحمان په موسیقۍ کې 15 کاله پخوانی تجربه لري او د دې تجربې سره سره د خلکو ډیر منندوی دی. د انکور کنسرت په نامه به د هند په نورو ښارونو کې لکه حیدرآباد، احمد آباد، ممبئی او نوی دلی کې هم ترسره کړي. هغه سندرې وایي، شعرونه یا سندرې لیکي، موسیقۍ غږوي او موسیقۍ راټولوي او د ډیرو نورو نړیوالو هنرمندانو سره ډیر ښه ملګرتیا هم شته. هغه په نړۍ کې د ډیرو خلکو په زړونو کې ځان ته ځای جوړ کړی او د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري. منازه شهید، ڈیوا، وایس آف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
ګران لیدونکو، هم دا درنوز پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونه په ویب سایت www.divaradio.com باندې هم کتل شي. زه دا پروگرام کوربا رحمان بندره اوس تاسو نه اجازه غواړم. خپل خیال ساتئ.
ازادی او مرکبا زانته یو لار خو هم ما ته پتاوه چې کز زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
ټلویزیون د کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو خندور ریپورت ولور تاسو په امره ګرځو چې د موسیقي په اړه دی. او آیا تاسو پوهیږئ چې موسیقي د انسان په احساساتو باندې څومره واک او اختیار لري او څومره اغیز کولای شي؟ دا ټول حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید درته وړاندې کوي.
آیا تاسو پوهیدئ چې موسیقي د انسان په احساساتو څومره واک او اختیار لري؟ موسیقي د انسان په صحت اغیز کولای شي او شفاهي واک لري. مو خوشاله ولای شي او غمجن کولای هم شي. سیډونکو هم غواړي پوه شي چې دا کار څنګه کوي. د وایلن آرام غږ د یو غمجن انسان ذهن تازه کولای شي او د ډیرو روغتونونو دردناکې تراپی یا درملنې څخه خ دی. مارتا وینس چې د موسیقي یو هنرمند ده وایي
موسیقي اندیښنه کمول شي حتی د یو ناروغ په درملنه کې مرسته او د دوا مقدار اغستو کې هم کمی راولي
امریکا کې د روغتیا لپاره نېشنل انسټیټیوټ په دې څېړنې بوخت دی چې څنګه موسیقي توانیږي د انسان په ټول بدن اغیز وکړي جولیا چې د جورج ټاون لومبارډي هنري او بشري پروګرام کار کوونکې ده وایي
If we can study the arts in the same way that
که چیرته موږ هنرونه هم داسې مطالعه کړو لکه څنګه چې ساينس دوا او درملنه مطالعه کوي نو زه ګومان کوم چې موږ به د انسان د ټول بدن ښه درملنه وکړو
اوپرا میوزیک هم د مزغو فلیمنګ کولو لپاره د مطالعې او ترڅېړنو لاندې دی د روغتیا نېشنل انسټیټیوټ کارکونکو ډیوډ جنګ راو وایي
کو غواړي چې د انسان ذهن لا نور په کار واچوي نو باید د موسیقي اورېدو تر څنګ ورسره خپل هم سندرې وای او یا هم موسیقي وغږوي
د موسیقي اورېدو پر مهال چې کله د دماغ فلیمنګ یا سکیننګ وشو نو څېړونکو دا وموندل چې د میوزیک اورېدو پر مهال مازغه د ډیر پیچلي ډول حالت څخه تیریږي او که په ذهن کې یوازې د موسیقي تصور وشي نو هغه لا نور پیچلی پروسه ده خو نتیجه ښایي چې موسیقي اورېدل کولای شي چې دماغ په کار ښکیل کړي او د ذهن د درملنې سرعت لا نور تیز کړي بنازه شهید دیوا وایس آف امریکا واشنگتن ڈی سی
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا
رادیو خبری خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسی او د دې خبرونې وروسته به تاسو کولی شئ شپه په خیر خبرونه وګوري او بلکې واوري او د دې خبرونې کوربه به وي زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب نن به تاسو سره په یو مهم موضوع باندې خبرې کوي چې روحان ادبي ټولنه چې په سعودي عرب کې د محلي غوړي چې غونډه ترسره کی یا یو جرګه ولري یو لید کاته سره ولري په دې کې به پښتنو په شعر شاعری په کلتور باندې خبرې اترې کیږي په دې کې به مېلمانه هم راځي د دغه ټولنې صدر به هم ستاسو سره مېلمه وي او د دې ترڅنګ دا چې تاسو کولی شئ په خبرونه کې ګډون هم وکړئ ټلیفونونو د لارې په خبرونه کې خپل نظر هم شریکولی شئ ستاسو قربانې ما زمونږ شهید او زما سره زما همکار ښاغلی نصیر احمد کاکړ او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زموږ سره اوس مونږ همکار کلیم خان د هغې نه هم ډېره زیاته مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباده اوسئ